امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د امریکا غا غاښنا رادیو د مخامنې خبرونه په پایل کې پام وکړئ د سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته
د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ امنیت قماندان د طالبانو په حمله کې وژل شوې ده د افغانستان حکومت د بلیک واټر په نامه د یو شخصي امریکایي امنیتي شرکت مشر هیواد ته لننوتونه منی کړي او د ترکیه امنیتی مامورانو ویلی دی چې دوی اوس دې نتیجې ته رسیدلي چې سعودي ژورنالیست جمال قاشقي قونسلګری کې دننه وژل شوی
د خبرونه اوریدو ته مو زیان او شباشنا هر کله ویم نن د اکشن بی ورځ د میزان د میاشتې 15مه د 2013 کال د اکتوبر د میاشتې له 8 سره برابر ده په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونه کې دا هم اوري خوست کې نوماندانو ته د درنو وسلو د ګرځولو خبرداري ورکړل شوې
د سقيله سلالک پیکا د شکه راکټ د ګرځولو څخه ډډه وکړي
د نوماندانو پر پوسترونو په کابل کې ډېر پیسې مصرف شوې دي
او دا څو وکیلان دي چې د درې لکه سلو لکه پیزه لکه نوم زیات چاپونه کوي شته دي دا څو وکیلان
او د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د رای ورکونکو د مشخصاتو د ثبت لپاره د بایومیټریک سیستم 2000 دستګاوې افغانستان ته رسیدلې دي قدرمن اوریدونکو دا او نور رپورټونه ورساوري او زړه سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وي
السلام علیکم د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ امنیت قماندان د طالبانو په برید کې وژل شوی دی سیمایز چارواکی وای چې سید نظر افشا او 15 پولیسان تیر شپه د سید آباد په مرکز باندې د طالبانو د حمله په ترڅ کې وژل شوی وو د میدان وردګ والی محمد عارف شاه جهان امریکا غک آشنا رادیو ته ویل چې د طالبانو حکومتي ځواکونو ترمنځ د سخت نښتو له امله د کابل قندهار لوی لار هم تړل شوې ده
حالا دولت بسیار تلفات داره پولیس زیاتر ما که هستیم به کمکشان رسیدیم وقتی که رسیدیم کلیگی ورسوالی را گرفته بود این دولت ایمای نمیکنه اردو ایمای نمیکنه پولیس ایمای نمیکنه
دا دیو افغان اسکر غگده چې دغه جګړه په بابه امریکا غکتا معلومات ورکول او وای چې دولت دوی ملاتړ نکوي په کابل کې زمون خبريال ممتاز بهر د ترانسپورتي شرکتونو د څښتنانو له قوله وای چې د لوی لارې د تړکېدو لامل له تیر شپې راهیسې په دغه لاره باندې مسافرونو سفر نه دی کړی د میدان وردګ د ولایتي شورا غړی شریف الله هوتک وای چې طالبانو تیر شپه د سید آباد د ولسوالۍ مرکز د 200 ساعتونو لپاره نیولو خو اوس د ولسوالۍ مرکز د حکومتي قواو په کنټرول کې دی د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد هم په یو بیان کې د سید آباد په ولسوالۍ کې د امنیت قمندانۍ او د امنیتي پوستو د نیولو خبر تایید کړی او ویلي دي چې طالبانو دولتي ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اړولې د پکتیا ولایت د ګرد چړې په سیمه کې د ائتلافي قواو په هوایي برید کې ملکیانو ته د مرجوبلې د وختو په اړه رپورټونه ورکړل شوي د پکتیا ولایتي چارواکي وایي چې دوی ته د رسیدلو معلوماتو له مخې د دغه ولایت په ګرد چړې ولسوالۍ کې د هوایي برید په نتیجه کې لس ملکیان وژل شوي او نږدې شل تنه ټپیان شوي دي امنیت قماندان مل پاسوال راز محمد مندوزی په سیمه کې زمون خبريال ابراهيم رحيمي ته وویل چې هوایي برید پرون مازیګر د تلې په 14مه د ګرد چړې ولسوالۍ د سوریخیلو په سیمه کې د نظامی عملیات په محل وشو هغه زیاته کړه چې ځانګړو ځواکونو په دغه سیمه کې عملیات کول چې طالبانو پر برید وکړ او هغوی د هوایي ملاتړ غوښتنه وکړه د کابل امنیت قماندانۍ وای چې د انتخاباتو د کمیسیون د رئیس په کور باندې برید شوی د امنیت قماندانۍ د خبرونو رئیس بصیر مجاهد ویل چې وسلوالو چې معلومه نه څوک به تیر شپه د کابل ښار د درې ناحیې د کارتسی په سیمه کې د انتخاباتو د شکایتو د کمیسیون د مشر عبدالعزیز آریایی په کور دوه لاسي بمونه غورځول آریایی او کورنۍ ته په دغه حمله کې زیان نه دی اوښتی امنیتي چارواکو وویل چې دغه حمله اصل انګیزه نه ده معلومه خو د پیښې په اړه تحقیقات پیل شوي دي په دې حال کې د انتخاباتو د خپلوا کمیسون منشي او وین سید حفظ الله هاشمی ویلی دی چې 2000 بایومیټریک پایې دزګاوي لټولو ملحقاتو سره یو ځای کمیسون ته سپارل شوی او لیکدولی د غور، نورستان، بدخشان، پکتیکا، اورزګان او فاریاب ولایتونو ته پیل شوی دی. هاشمی زیاته کړه چې د انتخاباتو مربوط مواد د ټولو ولایتونو مرکزونو او د څلور او د وڅولېخو ولسوالیو مرکزونو ته لیږل شوی دی. د ازادۍ راډیو د ریپورت له مخې د افغانستان حکومت د امریکا د یو شخصي امنیتي شرکت رئیس بلیک واټر رئیس اریک پرنس هیواد ته سفر کولو او ننوتلو نه منع کړی. اریک پرنس چې د امریکا د سمندري پوځ ځانګړو قواوو اصیل د قوې یو پخوانی غړی دی او د امریکا د پوهنې د وزیر ورور دی، له څه مودې راهیسې د افغانستان د جنگ د خصوصي کولو په لټه کې دی او کوشش کوي چې جمهور رئیس ټرمپ واڅوي چې د خصوصي کولو وړاندیز قبول کړي. خو جمهور رئیس اشرف غني د افغانستان د ملي امنیت شورا رئیس حمدالله محب او د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس دغه پلان سره سخت مخالفت څرګند کړی او جمهور رئیس اشرف غني ویلي چې خارجي اجیرانو ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان د سرنوشت سره لوبې وکړي. طالبان د اکشن به پورس په یو لیکلي مطبوعاتي بیان کې چې په پښتو، دری او انګریزي ژبه لیکل شوی او پر افغانستان باندې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو تلافظ ځواکونو د نظامي یرغل د 12مې کلیزې په مناسبت د انټرنیټ لا خبر کړی ویل دي چې لنن نه 12 کال وړاندې د 1400 مریض کال د میزان په 15مه د امریکا په مشرۍ د ناټو پوځي ائتلاف پر افغانستان یرغل وکړ او د هوا او ځمکې لارې د افغانستان په پاک حریم راوختل. په بیان کې ویل شوي دي چې تر اوسه پورې امریکا کوم داسې شواهد وړاندې نه کړل چې د دغه یرغل لپاره د یو منطقي دلیل په توګه یې مواجه کړي. په بیان کې پر امریکا غږ شوی چې افغانانو ته اجازه ورکړي چې د خپل هیواد او راتلونکي په اړه خپله پرېکړه وکړي. طالبانو دا بیان په داسې وخت کې خپور کړی چې ټاکل شوی د افغانستان لپاره د امریکا د خارجه وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په سیمې ته د سفر په لړ کې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره په افغانستان کې د سولې د امکاناتو په باب وغږېږي. دا د امریکا غږ واشنگټن دی. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. سکال د افغانستان د ولسی جرګې د 250 چوکۍ له جملې نه یوې چوکۍ لپاره یو سیک نریندر سنگ د اقلیتونو په نمائندګۍ خپل ځان کاندید کړی دی. په کابل او د افغانستان په نورو غټو ښارونو کې د ولسی جرګې د انتخاباتي مبارزو پیل کېدو وروسته د پوسټرونو د چاپولو له امله په مرکزونو باندې د کاندیدانو ازدحام زیات شوی دی. د ترکیې حکومتي ماموران وایي چې اوس دې نه دیجې ته رسېدلي دي چې د سعودي عربستان مشهور ژورنالیست جمال خاشقجي چې په امریکا کې د جلا وطنۍ په حالت کې اوسېده تیر هفته په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې وژل شوی. په مقلي ریپورت ته چې اشوق الله رحمزي ته استلولي
ترکی مقامات نن د یک شنبه پر ورځ وویل چې د هغې په باور د سعودي عربستان یو ژورنالیست په استانبول ښار کې د عربستان قونسلګرۍ ته له ننوتلو وروسته وژل شوی دی. جمال خاخشي چې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته هم مقالې لیکلې او د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان د سختو منتقدونو څخه و، تیر سه شنبه د واده د اسنادو ته ترلاسه کولو لپاره د ترکیې د استانبول په ښار کې د سعودي عربستان قونسلګری ته تللی و. ترکیې مقامات ویلي دي چې ښاغلی خاشقي په قصدي توګه د عربستان د قونسلګری په داخل کې وژل شوی دی. ښاغلی خاشقي تیر کال وروسته له هغه د سعودي عربستان نه ووت چې د یمن د جګړې او د شاهي دولت د مخالفینو د ځپلو په حق لی د عربستان د شاهي دولت پر پالیسیو انتقادونه وکړل. اشرف الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگټن.
په هیتی کې د یوې سخت زلزلې په نتیجه کې کم تر کمه 11 کسان وژل شوي او 130 تنه نور زخمیان شوي دي. دغه زلزله دغه حیوانات په شمالي لویدیځ کې نن راغله. د زلزلې قوت د ریختر په تله باندې 15.9 درجه اټکل شوی و. او د جنوبي کوریا د جمهوري ریاست یو مطبوعاتي بیان کې چې د یک شنبه پر سپور شوی راغلی چې د امریکا د جمهور رئیس او کیم جانګ اون ترمنځ د دوهمې سرمشري غونډې په باب موافقه حاصله شوې ده. په مقرې ریپورت ته
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د اعلان نن جنوبي کوریا ته تر رسیدو وروسته وکړه. دا څلورم ځل دی چې ښاغلی پمپیو شمالي کوریا ته ځي او دغه هیواد د مشر کیم جانګ اون سره ګوري. د جنوبي کوریا د جمهور رئیس دفتر په اعلامیه کې ویلي دي چې امریکا او شمالي کوریا د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ د دویمې غونډې لپاره د نیټه او ځای په ټاکلو موافقه کړې ده. د امریکا جمهور رئیس ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د همدې کال د جون په میاشت کې په سنگاپور کې غونډه وکړه. د جنوبي کوریا مشر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سره د ملاقات په وخت ویلي دي هله لري چې په راتلونکو غونډه کې د غیر اټومي کولو او د سولې په برخه کې قاطع پریکړه وشي. اشرف الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگټن.
دا
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل په موکې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د خوست ولایتي چارواکو د ولسی جرګې له هغه نوماندانو سره د جدي برخورد خبرداري ورکړی چې درنې وسلې او له 15 څخه زیات ساتونکي لري. په دې اړه درته رپورټ لرو. لګروسه یوري خو تر دې مخکې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د رای ورکونکو د مشخصاتو د ثبت لپاره د بایومټریک سیستم 2000 دستګاوي افغانستان ته رسیدلی او په لومړي پړاو کې شپږ ولایتونو ته د انتقالولو چاره هم پیل شوې دي. همداشان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون شپږ تنه متخصصین په دنده ګمارلي څو په راتلونکو شپږو میاشتو کې د جمهوري ریاست انتخاباتو لپاره مهالویش جوړ کړي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د ممتاز بهیر په اړه لیږلي رپورت کې اوري.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمی د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د رای ورکونکو د مشخصاتو د ثبتولو لپاره 22000 بایومټریک دستګاوي له ټولو ملحقاتو سره کمیسون ته سپارل شوې دي. خغلی هاشمی وویل چې نن شپږ ولایتونو غور، نورستان، بدخشان، پکتیکا، اورزګان او فاریاب ته د دغه بایومټریک دستګاو انتقال پیل شوی او هڅه روان دي چې دغه وسایل پر اټلونکو ونی کې د رای ورکولو ټولو مرکزونو ته ورسول شي. د خغلی هاشمی پر وینا د دغه دستګاو د کارونې لپاره 2000 کارکونکو هم روزل شوی او دا لړۍ به دوام ولري.
ځمن 20000 کس بعد د انتخابات لپاره د بایومټریک وسیلو لپاره ترننګ ورکو. من تاسو ته ویل کدی اتر ازي دا به زنجيري شکل وسيږي. 250 کسه دلته ترننګ ولود د لارو ولایت ته الته ترننګ ورکو چې وس د 2000 نفر ته رسیدلی. هم دغه 2000 نفر بیا ول سوالي ته بل اخره نور مراکز ته بدار رسیدي.
هغه زیاته کړه چې ولایتونو ته د بایومټریک دزگاو او نور حساس وسایلو په لیک ډولو کې هغه سیمو ته لومړی توب ورکړل شوی چې لارې سخت دي او یا امنیتي وضعیت پکې ښه نه دی. په همدې حال کې د سیاسي ګوندونو استازي په سمتوګه د بایومټریک له دزگاو څخه د استفادې لپاره د یو لړ اصلاحاتو پر راوستلو ټینګار کوي. د افغانستان د سیاسي ګوندونو د لوی ائتلاف ویان فضل رحمان اوریا امریکا غږ آشنا ته وویل چې د انتخاباتو کمیسون باید ګوندونو، مدني ټولنې او نړیوالو ناظرینو ته د بایومټریک سیستم له سرور او همداشان د رای ورکولو له مرکزونو او سایټونو څخه د نظارت زمينه برابر کړي. هغه زیاته کړه
په څنګه دي چې دوی باید عاجل یو طرز العمل جوړ کړي چې د طرز العمل پر بنسټ باندې بایومټریک استعمال شي او سیاسي ګوندونه، مدني ټولنه، بین الملل ناظرین هم په طرز العمل کې باید سره شریک وسیږي او زیات باید کوشش وسی چې بایومټریک نه په آنلاین باندې استفاده وسی او آفلاین استفاده ونه کوي. او په څنګ دې کې دا شنوور ستونزې دي هم چې غوته باید کمیسون رسیدګي وکوي.
د انتخاباتو د کمیسون د مهالویش پر بنسټ دا ولسی جرګې انتخاباتو ته اله 14 ورځې پاتې دي. لا انتخاباتو څخه د سار یو شمیر بنسټونه د وخت کموالی ته په اشاره په سمتوګه د بایومټریک له دستګاو څخه د استفادې په اړه اندېښنه ښيي. د انتخاباتو د شفافیت لپاره د سارونکو بنسټونو د اتحاد غړي ابي ابراهیم نن امریکا غږ آشنا ته وویل
دا چې تیرو دوه اونیو را پدې خوا پدې برخه کې کار شوی دا او پدې کې 2000 کتان ترننګ شوی دي. آیا په دغه راتلونکي سکم دوه اونیو کې آیا مونږ کولای شو چې 20000 کتان مونږ ترننګ کو؟ دا ته باندې دا تشویشونکې مسله ده او زمونږ غوښتنه ده هغه اړوند ادارو نه چې پدې برخه کې کار کوي او پدې برخه کې ظرفیت سازي کوي دوی باید چټک کار ترسره کړي تر څو پورې د تاکنو د ترسره کېدو د ورځې نه مخکې باید دغه امدګان ټول ونیول شي.
په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره د تیاریو پر نیولو کار پیل کړی او په دې برخه کې شپږ تنه متخصصین په دنده ګمارلي سو د جمهوریت ریاست انتخاباتو ته مهالویش جوړ کړي. حبیب الرحمن ننګ چې په دغه متخصصینو کې شامل دی وویل دغه شپږ کسیزه ډله به په شپږو میاشتو کې په شفافه توګه د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره اسانه لارې چارې ولټوي. هغه زیاته کړه
ډېر حد پورې دغه شپږو کسو کارونه دا تخنیکی دی او په تخنیکی برخه کې به کار کوي. دوی به جمهوری ریاست د ټاکنو د پاره به زمينه سازي کوي او په څنګ دې کې به دوی هغه مهالویش او همدارنګ هغه پرزلاملونه چې د ټاکنو د کمیسون لخوا نه ولسمشرۍ د ټاکنو د پاره تصویبیږي د هغوی مطابق او د قانون مطابق به خپل کارونه تنظیموي تر څو پورې د ولسمشرۍ ټاکنو ته اسانه لاره پیدا کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د جمهوری ریاست د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره د 1998 لمریز کال د وري حمل میاشتې یو دیرشمه نیټه ټاکلې ده. د دغه کمیسون د چارواکو پر وینا د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د مهالویش لمړنۍ طرحه هم جوړه کړې ده. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. په کابل کې په لزګونو مطبې د ولسی جرګې د ټاکنیزو مبارزو لپاره کاندیدانو ته د تبلیغاتي توکو پر چارو بوخت دي. په دې اړه درته رپورت لرو. لګروسي اوري د خوست ولایتي چارواکو د ولسی جرګې له هغو نوماندانو سره د جدي برخورد خبرداري ورکړي چې درنې وسلې او له پنځو نه زیات ساتونکي لري او د تورو خيخو له موټرو استفاده کوي. چارواکو ویلي چې سر له سبانه به د دا ډول نوماندانو پر ضد تصفیوي عملیات پیلې. د آشنا تلویزیون او رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې اړه رپورټ را لیکلی.
په داسې حال کې چې د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال د خوست په ګډون په ځینو نورو ولایتونو کې ولسی جرګې ته یو شمېر کاندیدان د وسلوالو له لورې په نښه شول، کاندیدانو خپل امنیتي تدابیر سخت کړي دي. په همدې ترڅ کې د خوست ولایتي چارواکي بیا له هغو کاندیدانو سره د جدي برخورد خبرداری ورکوي چې ګڼې د تورو خيخو له موټرو څخه په استفادې سره درنې وسلې او له پنځو څخه زیات ساتونکي لري. د خوست امنیه قومندان مل پاسوال اختر محمد نورزوی له یو شمېر نورو ولایتي چارواکو سره یوه ګډ خبري کانفرنس ته وویل چې د درنو وسلو او تورو خيخو موټرو پر ضد د دوشنبه په ورځ عملیات پیلوي.
د سقيله سلالک پیکا د شکه راکټ د ګرځولو څخه ډډه وکړي او کچيري دغه سلاوي دوی د ځان سره ګرځوي او د پریکړې ته د رعایت نه سرغړوي، نو د سارانوالانو په حضور کې سر د سبا نه به دغه عملا دغه کمپاین موږ پیل کوو.
وروسته له هغه چې ټاکنیز کمپاین شروع شوی، په خوست ښار کې د ولسی جرګې د دوو کاندیدانو د کمپاینونو پر موټرونو بمی بریدونه شوي. دوه کسان یې وژلي او یو شمېر نور ټپیان دي. د خوست امنیه قومندان مل پاسوال اختر محمد نورزوی وایي چې د امنیت د ټینګښت لپاره یې امنیتي تدابیر سخت کړي دي. هغه له نوماندانو هم غوښتل چې خپل کمپاینونه په ډیر احتیاط سره مخته یوسي.
د لوی غونډو د دایرې دو ندی ډډه وکي او دغه خپل هغه کمپاین او یا خپل ستراتیژي یا خپل هغه ژمنې چې د ملت سره یې شریکوي لطفا د دې مطبوعاتو او د رسنو د طریقه وکي.
د خوست والی حکم خان حبیبی چې یاد شوی خبری کانفرنس ته خبرې کولی ویل چې کاندیدانو څخه د درنو وسلو د راټولولو او د موټرو د تورو خيخو پاکولو پریکړه ولایتي نظامی شورا کړې ده. که څه هم چارواکي په درنو وسلو د سنبالو کاندیدانو شمیر او نمونه نه ښیي، خو والی حکم خان حبیبی د ولایتي نظامی شورا د یاد شوی پریکړې په عملي کولو ټینګار وکړ.
د دغه مواردو تطبیق کې کوم سي د نظامی شورا د پریکړې په اساس په مناسب د عمل تاسو سره شریک کړي، دوی دغه مواد پر رعایت کې او د دغه قوانینو په تطبیق کې لمن سره جدي همکاري وکړي او د خپل ولس سره د خپل نظام سره همکاري وکړي تر څو مخوس ډاډمن ساتلوي.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې نومان اکبر جان فولاد هم مني چې یو شمېر کاندیدان درنې وسلې او ګڼ شمېر ساتونکي لري. هغه د امنیتي ارګانونو یاد شوی پریکړه پر ځای بولی.
خا خبر ادا ده چې د ټول بنچي او دیو خانه بده ولسوکي اصل چې ټکنې دی او په شفاف ډول تر سره شي، بلې خانه به د حکومت وسوال مخالفین ته لغه نه جوړیږي، زمينه نه جوړیږي چې دوی ناامني رامنځته کړي او موږ وسوال زوکونه هغه سرګردانه شي.
د دې ترڅنګ د خو امنیتي ارګانونو په دغه ولایت کې د موټر سایکلونو په ګرځېدو بندیز هم لګولای. عام خلک وایي چې دې کار دوی ته سرخوګای جوړ کړي، خو چارواکي د امنیت د ټینګښت لپاره مهم بولی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمی او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکو. په کابل کې په لزګونه مطبې د ولسی جرګې د ټاکنیزو مبارزو لپاره کاندیدانو ته د تبلیغاتي توکو پر چاپ بوخت دي. د دغه مطبو مسؤولان وایي چې د ټاکنیزو کمپاینونو له امله کاروبار ښه شوی او ان د شپې هم کار کوي. بلخوا د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د کمپاین لپاره د هر ولایت د کاندیدانو د لګښت کچه معلومه ده. حکمت سروش په همدې اړه رپورټ را لګلی.
په افغانستان کې د ولسی جرګې د راتلونکو ټاکنو لپاره د ټاکنیزو مبارزو له پیلېدو سره د چاپ بازار هم ګرم شوی. د ولسی جرګې لپاره کاندیدان هڅه کوي د بینرونو، پوسټرونو او نورو توکو له لارې د رایه چونکو پام خپل کړي. د کابل د مطبوع مسؤلین وایي چې د کمپاین په ورځو کې شپه او ورځ کار کوي.
دا سوه وکیلان دي چې 10,000 یا 10,000 روپۍ نه زیات نشي کولی، او دا سوه وکیلان دي چې د درې لکه سلو لکه پنځه لکه نه زیات چاپونه کوي.
د مطبوع مسؤلین وایي چې ښځینه کاندیدانې هم د خپلو تبلیغاتي توکو د چاپ امکانات لري او د کمپاین لپاره په زیاته کچه بینرونه او پوسټرونه چاپوي.
چاپوي امکانات شته، خلک سپورټران لري او پیسې مصرفوي، ښځې هم ډېر چاپ کوي، نارینه هم ډېر چاپ کوي.
د ولسی جرګې د ټاکنو لپاره د کمپاین په دغه ورځو کې د مطبوع د کارکوونکو د کار ترڅنګ معاش هم ډېر سوی.
قبل نه مو مشت لزر او اوس دی لزر تر رسیدل دی لزر سوین او به ګور چې دا مشت اخر پات کی او کم دا یم اس انتخابات کی.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې د کاندیدانو لپاره د کمپاین د لګښتونو کچه د سیمو او د هغوی د نفوسو پر اساس ټاکلې. د دغه کمیسون په خبره تر ټولو کم یې لوګر دی چې یو کاندید یې تر 90,000 افغانۍ لګښت کولی سي، او تر ټولو زیات یې بیا کابل دی چې یو کاندید یې تر 2,500,000 افغانۍ لګښت کولی سي.
دغه کوم کاغذونه چې چاپیږي او د دې مصارف لپاره ټاکنو خپلواک کمیسون یو لس کسیز آیت هم توظیف کړی دی چې هغې هم په دې باندې کار کوي، ارزونه کوي. د دې مالی مصارف طبعا چې د شکایت کمیسون به هم په دې باندې کار کوي تر څو چې دغه سرغړونه کېږي هغه مخه ونیسي.
په ټول هیواد کې دا ځل د ولسی جرګې 2,500 څوکیو ته 2,515 کاندیدان په انتخاباتي مبارزو بوخت دي. د ولسی جرګې ټاکنې به د روانې تلې میاشتې په 28مه ترسره شي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. د امریکا د سره محکمې عالی شورا ته د جمهور رئیس ترامپ لخوا نومول شوی قاضي بریټ کاونا د ډیرو باسنو وروسته بل اخره د سنا مجلس نه د اعتماد رایه واخیسته او د ټول عمر لپاره د سره محکمې د نه کسیزه شورا غړی شو. پر قاضي کاونا د جنسي آزار او زورونو تورونه او دومره باسنو پرې وشول چې فدرال پولیسو یې ځانګړی تحقیق وکړ او پاک ثابت شو. د اعتماد رایه اخیستو او د مخالفتونو په اړه پاموکې د نسیم ستانیزی رپورت.
دا بریټ ام کاونا نوماندی دا متحده ایالاتو د سترې محکمې د قاضي په توګه تایید شو.
پر قاضي بریټ کاونا باندې چې د جنسي بیلاریو تورونه لګیدلی وو او د امریکا سنا چې اختلاف نظرونه پکې زیات شوی وو نور هم پارولې وو، خو اوس له دې ټولو تورونو او اختلافاتو سره سره هغه د ټول عمر لپاره د سترې محکمې قاضی وټاکل شو. په دې توګه مظاهره چانو له شور او غوغانه ډک اعتراضونه پیل کړل. مظاهره چانو په سنا کې دننه او د کانګرس لمانۍ نه بهر اعتراضونه کول.
نوومبر از کامینګ.
په سنا کې د دواړو ګوندونو مبارزه هغه وخت بیل شک پای ته ورسیدله چې یو دیموکرات او درې نورو بې تصمیم جمهوری غوښتونکو سناتورانو فیصله وکړه چې د بریټ کاونا ملاتړ وکړي.
زه په دې باور نه یم چې دغه تورونه قاضي کاونا له دې نه اساره ولی شي چې په محکمه کې کار وکړي.
یوه ونه مخکې کریستین بلازی فورد شاهدي ورکړه چې کاونا پر هغې د لیسې دورې په یوه مېلمستیا کې د 1980 په لسیزه کې جنسي تیری کړی و، خو قاضي کاونا په ټینګه دغه تور رد کړ. د اف بی آی د یوې اونۍ تحقیقاتو دغه تورونه ثابت نه کړای شول. په دې توګه سناتوران له دې پوښتنې سره مخامخ شول چې یا به د تور لګوونکي ملاتړ کوي او یا د قاضي کاونا.
زه پر ډاکټر فورد باور کوم. د اف بی آی په رپورټ کې داسې څه نشته چې کاونا ته برات ورکړي.
موږ داسې نظام نه غواړو چې یو سړی به تر هغه وخت پورې ګناهکار وګڼل کیږي څو پورې چې بې ګناهی ثابته نه شي.
که د قاضي بریټ کاونا د تایید رایو او خبرو د ملت احساسات دواړو خواو ته راوپارول.
نن د میلیونونو مېرمنو لپاره په ټول هیواد کې ډېره دردونکې ورځ ده. د هغوی خبره به واورېدل شي، مارشونه به وکړي او په غونډو کې به برخه واخلي.
موږ یو شمېر تاکتیکونه ولیدل، لکه ویرول، سرزوري، پر سناتورانو باندې په لوړ آواز غږ کول. په کار دا په نوي او معمول کار بدل نشي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د افغانستان بانک خلکو ته د پورونو د ورکولو په برخه کې اسانتیا او د رامنځته کولو لپاره د عامه اعتبار د ثبت سیستم ته پراختیا ورکوي. د افغانستان بانک رئیس وایي دغه سیستم به پولي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې اساسي رول ولوبي. په موقعی په دې اړه له کابله د اکرام شینواری رپورت ده.
د افغانستان مرکزی بانک په پام کې لري چې د سوداګریزو ادارو د مالی مسؤلیت لپاره په دغه هیواد کې د عامه اعتبار د سب سیستم ته پراختیا ورکړي. د دغه بهیر د پراختیا لپاره د اقداماتو په لړ کې نن د یکشنبې په ورځ د افغانستان بانک رئیس او د افغانستان د برېښنا د شرکت رئیس یو تړون لاسلیک. د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق د تړون د لاسلیک غونډې ته ویل چې د عامه اعتبار د سب سیستم په ټوله نړۍ کې رواج لري. هغه ویل د دغه سیستم ګټه دا ده چې هر څوک که غواړي چې د کوم دولتي او خصوصي خدمتونو پیرودونکي وسي او مالي او اقتصادي اساتیا لاسرسی ترلاسه کی پاره ټول معلومات په سیستم کې راټولېږي. خاغلی سیدی کویل چې د عامه اعتبار د سب سیستم یو سیستم دی چې د پیرودونکو ټول تاریخ پکې ثبت کیږي او مالی موسسی او بانکونه کولی شي په اسانۍ سره د خپل پیرودونکو د کړنو او مسؤلیتونو په باب معلومات ترلاسه کړي.
ایجاد سیستم یکی از ارکان اساسیه.
د دغه سیستم را منځته کول مالی خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې یو اساسي رکن دی. مرکزی بانک د څو کلونو راهیسې دا بهیر پیل کړی. د بانکونو څخه د پور د ترلاسه کوونکو یو لوی شمیر پکې ثبت شوی چې حتی د ضمانت ورکوونکو یو برخه هم پکې دلته ثبت شوی. دا باید پراختیا ومومي.
د افغانستان بانک رئیس ویل چې د نړیوال بانک د اهدافو له مخې باید د افغانستان په څیر د یو هیواد د نفوسو لږ تر لږه په 50% د عامه اعتبار د ثبت په سیستم کې شامل شي. خو هغه ویل چې افغانستان لا دغه هدف نړی رسیدلی او ورڅخه ډیر شاته پاتې دي. د نړیوال بانک د راپور له مخې افغانستان مالی منابعو ته په اسانۍ د لاسرسۍ په برخه کې په 115 درجه کې زیل لري. د افغانستان بانک وایي چې د برېښنا شرکت د خدمتونو پیرودونکو ځکه په دې بهیر کې شاملې چې د نړیوال بانک په بل راپور کې په دې برخه کې په 100 درجه باندې کې زیل ونیسي. که چیرې پیرودونکو په خپل ټاکلي وخت پیسې ورنکړي، په راتلونکي کې به د بانکونو لارې د خپل مالی معاملو په ځانګړي ډول د پور د اخیستو برخه کې د ستونزو سره مخ شي. د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس امان الله غالب دی تویل چې عامه اعتبار د سب سیستم یوې خوا د برېښنا په شرکت کې د شفافیت رامنځته کېدو سره مرسته کوي او د بلې خوا په ملي او نړیواله کچه د دغه شرکت اعتبار پورته وړي.
دا تړون زموږ سره یوه لویه مرسته کوي. هغه شرکتونه چې په ضمانت راځي د پروژو تطبیق موږ ته سپاري. د دې له امله زموږ سره مرسته کېږي چې دا وګورو چې په رښتیا شرکت پیسې لري او که نه.
د دې ساعت څو مهم خبرونه. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې نن په جلال آباد کې بیرته د پاکستان د قونسلګرۍ د خلاصېدو هیله لرله خو خلاصه نه شوه. د ننګرهار والي ویلي چې پاکستان ورسره موافقه کړې وه چې بیرته خپل قونسلګرۍ خلاصه کړي. خو زموږ خبریال ذبیح الله غازی په جلال آباد کې د قونسلګرۍ د محلي مامورانو له قوله وایي چې تر اوسه ورته د اسلام آباد نه په دې اړه هدایت نه دي رارسېدلي. طالبانو نن د یکشنبې په ورځ په یوه لیکلي مطبوعاتي بیان کې چې پښتو، دری او انګریزي ژبه لیکل شوې پر افغانستان باندې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ائتلافي ځواکونو د نظامي یرغل د 12مې کلنۍ په مناسبت د انټرنیټ لارې خپور کړی دی. ویل دي چې د امریکا کومې ژمنې چې د افغانستان سره کړوې نه دي عملي شوې. د آزادې رادیو د رپورټ له مخې د افغانستان حکومت د امریکا د یو شخصي امنیتي شرکت رئیس اریک پرنس هیواد ته له سفر کولو او ننوتلو نه منع کړی دی. اریک پرنس چې د امریکا د سمندري پوځ ځانګړو قواو سیلز یا نهنګانو د قوې پخوانی غړی دی او د امریکا د پوهنې د وزیر ورور دی. له څه مودې راهیسې د افغانستان د جنگ د خصوصي کولو لپاره هلې ځلې پیل کړي دي او کوشش کوي چې جمهور رئیس ټرمپ هڅوي چې د خصوصي کولو وړاندیز یې ومني. خو جمهور رئیس اشرف غنی د افغانستان د ملي امنیت د شورا رئیس حمدالله محب او د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس د دغه پلان سره خپل مخالفت څرګند کړی دی. د ترکیې حکومتي مامورانو ویلي دي د نتیجې ته رسیدلي دي چې د سعودي عربستان مشهور ژورنالیست جمال خاشقجي چې په امریکا کې د جلا وطنۍ په حالت کې اوسېده تېر هفته په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې دننه وژل شوی دی. د جنوبي کوریا د جمهوري ریاست په یو مطبوعاتي بیان کې چې نن د یکشنبې پر سپور شوې راغلي چې امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو او په پونګیان کې د شمالي کوریا د مشر کیم جانګ اون د ملاقات نه وروسته د جمهور رئیس ټرمپ او د کیم جانګ اون ترمنځ د دوهمې سرمشریزې غونډې په باب موافقه شوې ده.
درنو اوریدونکو لمړی نیم ساعت خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. په لنډو شیبو کې د دری خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدل مه هیروئ. تر بیا هم خدای مل شه.